درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د سهار 8 بجې شوی جوار بیا په یو ساته پښتو خبری خبرونه کې زای اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري ستاسو په چوپړ کې هم په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو د چین له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلې دی. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان غواړي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین له تجربو ګټه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استاذي سلمی خلیلزاد د داعش له وسلوالې ډلې سره د طالبانو د مبارزې هرکلی کړی دی. او د روسیې د اساسي قانون محکمې د دې هیواد په اساسي قانون کې هغه بدلونونه تصویب کړي چې لمخې ولسمشر ولادیمیر پوتین کولای سي بیا هم د روسیې ولسمشر سي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان غواړي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین د تجربو ګټه واخلي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ کابل کې د چین د سفیر وانګ یو سره لیدنه کې وویل چې افغانستان غواړي د چین له تجربو په ګټه د کرونا د ناروغانو لپاره د روغتونونو جوړولو اقدام وکړي. ولسمشر غنی هم درنګه غوښتي چې چینایي متخصصان او ډاکټران به د کرونا سره د مبارزې په برخه کې خپلې تجربې د ویډیو کانفرنسونو له لارې افغانستان سره شریکې کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې د چین د سفیر له خولې ویل شوی چې د افغانستان څخه یې د هغو اړتیا وړ موادو لیسترز لاسه کړی چې د کرونا وایروس پر ضد مبارزه کې ورته اړتیا لري او هڅه کوي چې دا وسایل په افغانستان ته برابر کړي. د چینایي ډیپلوماټ ویلي ډېر ضربه د کابل او اورومچی ترمنځ الوتنې بیرته پیل سي او افغانستان ته به د کرونا سره د مبارزې لپاره د اړتیا وړ وسایل انتقال سي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د داعش له وسلوالې ډلې سره د طالبانو مبارزې هر کله کړی. زلمی خلیزاد تیر شپه د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل د داعش پر ضد د طالبانو د ورستۍ اعلامیه او په کونړ کې د داعش د ډلې پر ضد د طالبانو د عملیاتو یادونه کړې. زلمی خلیزاد د طالبانو د ورستۍ اعلامیه ته اشاره ویلي د دې اعلامیه چې د داعش غندنه کوي او په افغانستان کې د داعش یعنی د استخدام تمویل یا روزنې د هڅو د مخنیوي اجمنه کوي هر کلای کوي. د زلمی خلیزات په وینا دا د القاعده او نورو ټولو هغو ډلو پر ضد چې متحده ایالاتونه یا متحدین یې ګواښي د طالبانو د هغې عامې ژمنتیا څرګندونه کوي چې موږ سره توافق کړی دی. زلمی خلیزات زیاته کړې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د امریکا لخوا په موافقتنامه کې د سویوز ژمن نو پورا کول به د طالبانو لوري په ژمنو عمل کولو پورې تړلې وي. د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره د افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووځي او طالبان به د خپل واک لاندې سیمو کې له هغو ترهګرو سره مبارزه کوي چې امریکا او متحدانو ته یې ګواښ پیښوي او همدارنګه به بین الافغاني خبرې پیلوي. که څه هم د هوکړې له مخې باید د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شوې وي خو تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې دا خبرې به کله پیل شي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د لومړنیو موادو د احتکار پر ضد یې د کمپاین په لومړۍ ورځ 190 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د کورونا چارو د وزارت مرستیالې ویاندې مروی امینی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه دوکانداران چې توکي په لوړه بیه پلوري او یا د بیو د لوړېدو په خاطر پټوي نیول کیږي او زندان کیږي. د نوموړي په وینا دا ډول کسانو کاروباري ځایونه هم تړل کیږي. نوموړي وایي هغه کس چې د ګټې او لوړې بیې په خاطر لومړني مواد زیرمه کوي او یا یې د بازار عادي رقابتي بیې لوړ پلوري او په بازار کې د لومړنیو موادو د کمی او بالاخره د بیو د لوړېدو سبب کیږي، دا ډول کسان د احتکار جرم کوي او سزا به ورکول کیږي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو ویرې د یو شمېر سرحدونو د تړل کېدو اوازو ته د هیواد د وګړو ترمنځ د اړتیا وړ موادو د کمی اندېښنې پیدا کړې چې د ځینو سوداګرو لخوا یې احتکار ته لار هوار کړې. د دوشنبې په ورځ افغانستان په بازارونو کې د بایو د لوړېدو راپورونه ورکړل شول، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي خلک وګوري چې دوکانداران یا سوداګر له عادي نرخونو لوړ مواد پلوري او یا د بایو د لوړېدو لپاره پټوي، کولی شي د پولیسو له 119 شمېرې سره اړیکه ونیسي او خپل شکایت ثبت کړي. په ټول نړۍ کې د چین په مقایسه په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر زیات شو. د دوشنبه تر ورځې په چین کې په کرونا د اخته کسانو شمیر شاوخوا 180,000 کسانو ته ورسید، خو په نورو هیوادونو کې دا شمیر تر 90,000 پورته شو. په نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړینې شمیره هم د چین په مقایسه زیاته شوې او تر 6,200 زیات کسان د کرونا په وایروس مړ شوي دي. د دې مړینو 3,200 چین کې رامنځته شوي دي. له چین وروسته ایټالیا او ایران په کویت 19 یا کرونا وایروس د اخته او مړو لوړې شمیرې لري. چین په دې هیواد کې د دې وایروس د کمیدو خبر ورکړی، خو په اروپا کې دا وایروس په چټکۍ خپور شوی دی. ګڼو اروپایي هیوادونو ښوونځي، پوهنتونونه، کاروباري مرکزونه، تفریحي غونډې او ګڼې ګڼې ځایونه تړلي دي. په نړۍ کې تر اوسه نږدې 80,000 کسان په کرونا وایروس لاخته کېدو وروسته بیرته رغېدلی دي. او د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د کرونا وایروس د نویو مثبتو پیښو د رامنځته کېدو سره په دغه هیواد کې په دغه وایروس اخته شویو کسانو شمیر 102 ته لوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې روغتیایي چارواکو د دوشنبه په ورځ په لومړي ځل په دغه ایالت کې د کرونا وایروس د 15 مثبتو پیښو ثبتېدو خبر ورکړ. د خیبر پختونخوا د صحت ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کرونا وایروس 15 پیښې د ایالت په ډیره اسماعیل خان سیمه کې په هغو 19 کسانو په ډله کې ثبت شوي دي. اوس د ایران له تفتان څخه هیواد ته راستانه شوي. له بلې خوا بیا په سند ایالت کې په 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 115 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره په دغه ایالت کې په کرونا وایروس د اخته شویو کسانو شمیر 150 ته لوړ شو.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو فیروز عزیزی و چې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو .com. دا یو ساته خبرونه تر ډیره راډیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په فایل کې څو رپورټونه درته لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کووېډ 19 کرونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، چین له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلې. د چین سفیر تیر ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه د هغو تجهیزاتو یو لست ترلاسه کړی چې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر ورته اړتیا لري او چین به هڅه وکړي چې برابر کړي. بلخوا د دوشنبه په ورځ په هرات کې د یوې بلې مثبتې پیښې په ثبتېدو د مهال په افغانستان کې په کرونا وایرس د تایید شویو مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسید. اجمل ان په دې اړه تازه حال وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسید. وروستۍ مثبته پیښه هم هرات ولایت کې ثبت شوه. بلخوا افغان چارواکي وایي د هغه 30 کسانو څخه چې د دوشنبه په ورځ په هرات کې د کرونا د مشکوک ناروغانو لپاره د ځانګړي شوي روغتون له قرنطین وتښتېدل، یوې مثبت او 30 د کرونا وایرس نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو روغتیایي مسؤل ډاکټر محمد داسر فوشنجي پرون په هرات کې ازادي راډیو خبریال ته وویل د دوی د معایناتو نتایج یې د دوی له تیښتې وروسته ترلاسه کړل. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په قرنطین کې له دې کسانو سره ناسم چلند او د اسانتیاو نشتوالی د دوی د تیښتې سبب شو.
ارزي خدمات صحي به سبا وضع خوب ما هیات که از کابل آمده همه چیز بررسی کرده.
خغلی فوشنجی وی دوی تا پا دیر خد اول روختهی اسانتیاوی ورانده کیگی. مگل کابل سخرا غلی پلاوی طول مشکوک او هغوی چی مثبت گرنل شوی ولی دل تا سوار شیخ پلای هم وو گوری. دوی تا پاکی بستاری وسایل او خوال برابر شوی. دا داکترانو چلند هم ور سر دیر خده زکا هغوی پوهیگی چی دا کسان لسده ولی یو ویروس سرم مخدی. د ډاکټر فوشنجی په وینا یوازې ستونزه دا ده چې د کرونا د معایناتو یو مرکز دی او هغه کابل کې دی چې له کبله یې د معایناتو نتایج په ځنډ راځي. نوموړي وویل چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي څو په هرات کې د کرونا د معایناتو اسانتیا رامنځته کړي او کابل ته د معایناتو د استولو اړتیا له منځه یوسي. هرات له ایران سره پرانستې پوله لري او ایران په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې پکې دي. ارګ د دوشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې وویل چې افغانستان غواړي د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر طبي تجهیزات له خپلې ملي بودیجې څخه وپیري او د دې تجهیزاتو لیست آماده شوی. ولسمشر غنی دا خبره په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدنه کې کړې چې د ارګ په وینا له کرونا وایرس سره د مبارزې په څرنګوالي او په دې برخه کې د چین له تجربو څخه پر استفادې پکې خبرې وشوي. چین چې د کووید 19 وایرس د پیدا کېدو اصلي ځای دی او د دې وایرس له کبله یې تر اوسه تر ټولو زیات زیان لیدلی، په وروستیو کې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د پرمختګونو رپورټ ورکړی. د اګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې د چین سفیر د کرونا سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د خپل هیواد له اړخه د مرستې سینه ډبولې. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي افغانستان به په دې برخه کې د چین له تجربو زده کړه وکړي څو په کرونا اخته ناروغانو د درملنې لپاره د کلینیکونو د دقیقو او سمو ودانیو د جوړولو په برخه کې چټک اقدام وشي.
و امردل چې په افغانستان کې د کووید 19 کرونا پیخي په زیاتېدو د چین په دې برخه کې د مرستې چمتووالی خودلې دی. نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره د کرونا وایرس په اړه باندې تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري لنډیزونه وړاندې کوي.
سٹارز اینڈ اسٹرائپس اورس پانی پیو مطلب کہ پاکستان کی دیرہ پر نڑے والو زواکونو دے کرونا وائرس احتمالی آغیز و تپا مڑا والے اولی کی پاکستان کی امریکا پر مشرے اطلافی زواکونو وائی چھ تریکشن بی پوری پا پاوزیانو کری کرونا وائرس مصبت پیخی ندتا ہے چھوی خو دے احتمالی مصبت پیخو لپارے قرنطین زیون جوڑ کری دی. ورسپانه وړاندې لیکي د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي پوځي مرکزونو یې په افغانستان کې تیارۍ نیولی چې د قرنطین او انزوا لپاره مناسب اقدامات عملي کړي. د سټارز اند سټرایپس په وینا دغو ځواکونو نه دي ویلي چې څه شمېر پرسونل یې قرنطین شوی، خو په بیان کې ویلي هغوی چې ګمان کېږي له خطر سره مخامخ دي یا زکام ته ورته نښې پکې لیدل کېږي سمدستي په هماغه مرکز کې له روغتیایي خدمتونو برخمن کېږي. د بیان له مخې هغوی چې نښې نښانې دا خطر چې ښایي پر کرونا وایرس اخته شوي وي زیاتوي، د معاینې سمپلونه د نورو ازمیښتونو لپاره په جرمني کې د لانسټول لوی روغتیایي مرکز ته استول کېږي. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د امریکا د کانګرس غړو تیر اونۍ دې ته اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو په داسې حال کې چې کرونا په نړیواله اپیدمي یا وبا بدله شوې، په افغانستان کې ځواکونه له دغه وایرس څخه په مناسب ډول نه دي خوندي شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر له شلو اوښتی، پر دغه وایرس ډېر اخته شوي هم په دې وروستیو کې له ګاونډ ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو پر خطرونو یو مطلب تر دې سرلیک لاندې چې کرونا وایرس په افغانستان کې جګړه او سوله پیچلې کړې ده خپور کړی دی. نیویارک ټایمز د پیل په کرښو کې لیکي د افغانستان ګاونډ ایران چې د وایرس ډېر ځپلی هره ورځ په زرګونو افغانانو ته اجازه ورکوي چې له پولې افغانستان ته واوړي، حال دا چې دا هیواد ورڅخه غواړي چې پوله وتړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه څو اونۍ مخکې په هغه کس کې وموندل شوه چې له ایران ستون شوی، یا اکثره نوې مثبتې پیښې هم په دې وروستیو کې له ایرانه په نویو راستنه شوو کې موندل شوي دي. امریکایي نیشنل انټرست خبرونه د امریکا او طالبانو د سولې لاسلیک شوي تړون ته په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي دواړو لورو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دغه تړون په دې تمه لاسلیک کړ چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره لومړنی ګام پورته کړي. خبرونه د دې مطلب په یو برخه کې لیکي که متحده ایالات پریکړه وکړي چې د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ځواکونه په بشپړ ډول باسي، طالبان به پر دې هیواد د واک تحمیلولو لپاره خلاص لاس ولري. د نیشنل انټرست په لیکنه که دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي په غالب ګمان تر شا تشه به د سیمې قدرتونه لکه چین، روسیه او پاکستان ډکه کړي.
خپرونې پاتې برخه رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده. په ګډه یاورو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري.
په ځپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپيري واوري.
خاپيري شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې په سده ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوي غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا. ازرائیل پارام مسا واخلا شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا. یو مزدور په جړغونی انداز وې خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزې پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبو لچیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادی او اوریدونکي
لا هوټل چلوونکو څخه مې پښتنه وکړه چې په خوا به په هوټلونو کې سندرې اوریدل کېدې ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. لا ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل.
رملا یم د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنې. خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی.
سی ناتنه ماتنه یو بل شي نه
ناتنه خوش چلنګ بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نس
زين و شدان اوس رادیو ګان شي تاسو رادیو ګوست
نو رادیو مو کله کله چلنو کله بندو
د خلکو غوښتنه سي ده
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې رادیو چلنه یو ټل خلاص او چې رادیو بندي وای بندو ټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم دلته خاموشي ده هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګورم دی خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته به چلن وای رادیو چلن
اوس موږ یې شی نه چلن وای
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي
نوم محمد ذاکر ګټوای دلته مې هوټل د په غزنی کې ځغبغ په دې لسته چې موږ خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو د تعلیم لپاره خلک له پته غواړي چې وي چالی هوټل کې
ل میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي ل خاورې د وینو بوی راځي خلک د ګرم لامل سندرین اوري
نن احمد شو وردګ لن هوټل نو د خپل غریبي د کوو خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي کنه
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو عالم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسي هلته ور تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نشته دومره
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست ارامه ارامي وه هیڅ غم نه و اوس خو په ګورم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نوم محمد حکیم ده نو ولی بم نخ خوزلو بم زنده شو قراری به وینی بنوی مقصد خیر و خیرات به اوس غرور ټول ګرمن دي غمن دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅ خاورېدل کیږي رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چاله نکړه
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپل شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او خیګڼې هم لري په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داس یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره لدې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته خود پختونولی قانون ته په اکثر پختون میشتو سیمو کې خلک قائل دي اوس هم اکثر پختانه خپل ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالیز وایي چې ار هغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پختونولی نه وځي
د پختونولی خپل خواګم شته په بعضي برخو کې لک تراخم پراتی دي خواګې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندې دي که څوک ته سرغړونه کوي نو د پختونولی نه وځي او د پختونولی نه وتل د پختون د پاره غټه سزا ده خو اوس پختون اپډیټ شوی دی پختون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي توقع ده چې د پختونولی هغه کوم اصول چي دي هغه لا پسې اپډیټ شي کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه د پاره د یووالي د پاره په یو غږ د راپورته کېدو د پاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورو ته د خپل سیاسي استفادې د پاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال پاسنی معنا وپیژني شي پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف ته وژل شوي دي. دغسې قانون به ونو بیا به مشران راټول شو او دغسې به و چې دواړه به یو بل ته د خپلوۍ لاس ور وغځو. دا د خپلوۍ دپاره ټوله رشته او د هغه چې وه دا په خپلوۍ سره تړلې وه، نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوی کېده.
لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زیرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه حال او د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا یادې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتنه کوي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعری کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلې یو. همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې، په دې وروستیو کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنګ شول، جوړ شول، بیرته رنګ شول، خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې زه څه اورم، ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپل تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تند، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي.
مثلا البته د کرکتنې برخه شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډېر کوشش کیږي چې ډېره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په اصطلاح درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده درېمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅوک ورته نه ځي
نو دا خو مفت کار دی خلک بیا
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زه هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولي نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په ژوند باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ور سره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ور سره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزه د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون نو هسو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورغو پیجن ځوانان ته ور پیجن چې باچا خان څوک څه کول سیاسي مبارزه کم رنگ را وړي یا رانه وړ په خپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پرچون یا روي شوم نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د جون د شناخت پاړه باندې دغه شانت په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمې څنګهټیاوي باید ولري همدغه شانت مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانې غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي اوس څوک د دې نمایندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و نامتو خلک پکې څوک و همدغه شان نور ډېر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مره سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو نور کم میلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې د هغې سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډېر زیاتې تقریبا استاد اجمل ښکلی هغه موږ سره خپلې تجربې شریک کړې چې هغه خپله یو ښه نقاد دی، نقاد هم دی او خپله یو ښه فنکار هم دی، ښه شاعر هم دی. داسې ډېر زیات استادان موږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپلې تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپله ما ډېر کړې ته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کېږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثره کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هماغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډېر معلومات راکولی شي، نو هماغه برخه انتخاب او ملګری راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډېر نوښتګر دي، زه ډېر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چې دوی سره شریکوم او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډېر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د دې نه چې کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو ده، خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو بیا پرې خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بله لاره هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي ویګوري د هغې
ځانکتنه معیاري کوي
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري، دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه کې پیدا کی. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دې نه نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلي دي هغوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګري په خبره وکړي، دا هم یوه خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نور هم پسې پیاوړی کړو او معیاري کړو، او په دې کې د ځوانانو ډېره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېره زیاته ونډه ده چې همیش لپاره په ورین تندي باندې زموږ بلنه مني او راځي موږ ته وخت راکوي.
ډېره مننه احمد صاحب. ژوندی اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار.
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم. کتام زمګه هغه ملګری یا غوړیدون کی چې هغه د ادبیات سره لاس او کار لري هغه خو بساس له نامه سره اساس له کارون سره ډیر آشنایی خو هغه چې نوی زمګه د رادیو او ری او یا ځوانان دی کاغوی د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په هانس بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب په اړه راته ووایي کوم ځای کې وو زده کړې دې چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په دیارلس سوه دېرشم لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسا می د لغمان د روخان پولیسا کې په 1955 کال په تر سره ولې د کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون په 1955 کال فارغ شوم بیا مې ماستری هم دته وکړه
ماستری دې په څوم کال کې
شوم ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په 1959 کال کې ولیکو هغه مې دفاع کړ په حقیقت کې زه په 1959 کال له ماستری نه فارغ شوی یم
ښه پوهان صاحب ادبیات ته څنګه راغلې علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه او له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې دته محصل وو او دې سره لدې چې داسې لږ زره مایو غوندې م وو ولې با استعداد وو په ساینس کې ډېر پوهېده دی به راته مونږ ته زمونږ ښوونځي ته هلته بیا مونږ ته د ریاضي درسونه راکول افتخاري دا خبرې به یې کولې د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه او دا نه هیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بالاخره ته پتلاش مې کوه کوشش مې کوه تکل مې کوه ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم
یعنی ادبیات ته ستاسو راتګ شعوري و دماغ ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوی
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې فیصدي وې او دوه نمره فارغ وم نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم و تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نه وو نمرې مې ډېرې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد و نو هلته جذب شوم بیا ته زه داس دولس کال هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم زما خو خیر په نظر کې ونی نیوله او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله هغه تشکیل راغی پوهېدل چې زه معاون یم فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته دغه استاد
پوهان صاحب ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به م روزلي د درس او د تدریس خوا یوه مګر لیکوالي څېړنه دا شان لیکوالي مکله شروع
ده زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنی علاقه ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لري نو د لیکوالي سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ غوښته هم جدا دی، یو بری تحقیق دی څېړنه ده، یو څو محقق دی څېړونکی دی، ولې لیکوال نه دی؟
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي، ادبي او هنري لیکنې وکړي، مثلا ناول ولیکي، رومان ولیکي، لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي. نو په هغه حساب باندې لیکوال دی، ولې یو څو به ډېر محقق وي، څېړنه به کوي، کتابونه به لیکي، ولې دغه ډول یو
شنشي
پنځګر د نوې خبره نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی. لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري، مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي.
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې؟
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګه غدایان په نوم باندې. رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی، تقریبا یو 19 کاله کېږي. خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ،
یو څه مې نور هم پیلې کړي دي، بیا چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سریزه مې ورکړې ده. نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه.
دا کتاب
هم انشاءالله چاپېږي، دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی. اوس مې نورې هم ور باندې زیاتې کړې دي او یو بله سریزه مې ور باندې لیکلې ده، انشاءالله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
اوس هم پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ده، ماده ده چې تور سترګې سرې شي. دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سرې شي. خو اوس دا ماده ده، بیخي ماده ده، خو مسلکت زیات دی، مسلکتونه زیات دي، ان شاء الله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده، دا هم ان شاء الله چې دا تکل لرم چې دا به چاپوم.
پوهنې د څېړنې د برخې راته وایي، کومې کومې برخې کې د څېړنې کړي؟ ځکه ستا په تدریسي کتابونه هم شته.
د سه تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی، هغه د طالب تربیه پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی، کابل پوانتون په دې ورنې مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی. هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي، مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، دا یو مقاله د علمي کې چاپ شوی دی. دغه سه صلاح و نور مقالی دیری دی د پاندی اثر می معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی، ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ها نو استاسی د خبرو نه به زموږ دا اوریدونکو خو بیا غوی اوریدلی او سره اوس په ځړه کې تلبسی شعر د پوان سه بیا هایکو او څو هایکو غانی و او یو غزل و.
زب د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی اتکارات هم لرم، مثلا بیقافی غزل به چا نه وی لیکلی، ما بیقافی غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی، هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د کانسپټ د چی شپاره؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خنوز بستاسي هایکوګان یو وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر نه ښیي، مړه جاپان سعود چل مال ګرځکل لاته. او یو ډیره جالبه مسله دا ده چې په نو تر څنګ یو څو دری هایکوګان هم نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس چې دی اسپانگر دیدی های کنم دی گفتم جوانی گدایی نزیبت تورا کوش بیشه دیگری برگزینی گفت اسپانگرم آقا گدایگر نی نو بلده وسمن گفتم اشواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود وسمن بس ارزان است
دیر منه نجناب پوان سرکور ودان چی خپل قیمتی وقتی مکتراک جوانده اوسی
نیل کوم دیر زیاد منه
تاسی له آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومانو په نننې زرپانه کې تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیری نومیږي په شریک واورو
زرپانه شپنا او خاپیری نن له سهار تر مازیګره کوچنی شپنې د خپل رکشې وی ګډ پسه پسه د غره لمن ټوله چان کړه ډېر چغې وهلې خو پسه پیدا نه کړ شپنا خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی وی لوی ډبره پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانستا پیاز او وچی ډوډۍ ته یو قتل خزلې ورته ونه شو په جړای پایلو کړ وزما پسه وته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید پسه دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوې وکتل خو څوک په نظر ورنغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غږ شو سه شی ویشینو گئی زیم خاپیره د غرونو غرسنه شپنه بیا غلی شوه په حیرانه یه خوا دی خواه وکتل لیلری په یوی لوی دبری یه وقت کلی نازک پیغل ناسته و هغه لرنگ تک سپینه خکاری ده کلی وزاری یوی او پلاس که یو زرین لخت هم نیولی و شپنه یوه شی با زیر شوه او غاگی وکر سوگی خاپیره وخندل زم ستا غنده شپنه یم شپنه یه دیزان پر خواه و بللا کچنه شپنه منده ور واخسته و ورغلا دیر حسای وکړه چې په ډبری ور پورته شي خو نه توانیدا خاپیری رخکته شو شپنی و پختل زما هغه ګډ او خور پس خود نه دی لیدلی خاپیری و ویل ولی په پس د څه شوی کوچنی شپنه بیا بجړا شو او وی ویل په زما ورک شوی بیګاته بیلی و وخوري خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته و ویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو شپنی زر زواب ورکر زی چینی تا دو بوس کلو لپاره تلی وم چرا غلم پسم ورکو خاپیری پختنه وکړه زی پیدا کم شپنی وخ که پاکی کری تی پیدا کویشی خاپیری زواب ورکر هو کوخخ باوکم چه در تا پیدای کم شپنی وویل خا نو زر کوا ما تزما پس پیدا که چه نا وقتا کیگی حسن لیوانی وخوری خاپیره د ډبره شاته تا وشوه او لسو شیبه وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی یو د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیره وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپیری خپل زرین لخته و خوځوله او وی ویل ته ګډ او سم څه کوي خو هم دا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زما خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډیر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې وو شپنې ته یې وویل چې امدا بستا پسوی خوش پنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غخان دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غخان دی مګر شپنی ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي
خاپیره یو شیبه غلشوه، بیا شپنه تجمنه وکړه چې دا ځل به خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیره بیا لډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلې او په یوې پخه ګډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو، همدا ګوډ زما پسه دی. خاپیرې چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلاغیږي کې؟ بس لتیرون ورست مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غیږي کې، بس لتیرون ورست مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غیږي کې. نزه د چاشم او نه څوک زما شول، حسی مزل دې د هوا غیږي کې. په خوشبوې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټو مده او چاغېږه کې.
زما په حق کافر یارا، د بزرګې کیسې دی ور مخاندما.
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او وړنده تیاره خوره ده رنا نشتا. ازرائیلا پارام مسا واخلا، ازرائیلا پارام مسا واخلا، شات مگو رهی چوک ده جڑا نشتا. یو مزدور پا جڑهونی اندازوی خوشالشتا، خوب برخز ما نشتا. یو مزدور پا جڑهونی اندازوی خوشالشتا، خوب برخز ما نشتا. دا جوندون ده، دا دنیا ده و دا مرگ ده. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بی خوندی ده په سینو کې درزا نشته.
سپنوں سے محبت کی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سپنوں سے محبت کی ہے، ہم نے منزل کی حسینوں یار لوگ